السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپل اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې، ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمنه واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړی رستون سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی، ویلي طالبانو په افغانستان کې د خزو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابرۍ او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو خزو نجونو او جنسیت بدلو راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د خزو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان خزو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان خزو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ام ته امر کړی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سم دستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت چار سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ام په وړاندې د آزادی اروپا آزادی راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو مشر ستيفن کاپوس ویلي هله منده چې ژر د اپریل ځندیدلې پیسې برته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبري اعلان فورلویا یو برخه معاش سره په کور کې نوي. جزئیات به وروسته هم واورئ. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړیو په یو خلو د لایحه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو د هغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوې، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي طالبانو په افغانستان کې د خزو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. افغان فعالانې په اړه څه وایي؟
از عفو بین الملل، از دادگاه لاحق، سازمان های حقوق بشری دیگر خواهانی هستیم که اینها به طور واقعی و معنیدار درد و مشکلات زن افغانستان را درک بکنند.
د امریکا یوې محکمې د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو ای سی جی ام ته امر کړی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. دا رپورت هم درته خبرو چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په سیمو کې انټرنیټ کمزوری او کیفیت یې سم نه دی.
انټرنیټ پرته هم ستونزې لري، کیفیت یې ټیټ دی، یو څو وخت اړیکه سخت کیږي، ژغ بندیږي، همدارنګه بیا قیمتونه یې ډېر لوړ دي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
رابشو اول مطلب ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د راپور په خبرېدو سره د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو د حقونو د مخ په زیاتېدونکي نغز په وړاندې جدي او غوڅ دریز ونیسي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي، طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو تل ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې د بخښنې نړیوال سازمان د کلني راپور په غبرګون کې وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره جدي دریځ خپل کړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې چې د 2015 کال د اپریل په 9 سه شنبه خپور سو ویلي چې طالبانو د ښځو پر عامه حضور نور هم سخت او محدودونکي قوانین عملي کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي چې د جنسیتي برابري او هویت پر وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو جنو او جنسیت بدلو راتلونکی په افغانستان کې ډیر تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. له دې ډلې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغان ښځې د بخښنې له نړیوال سازمان، د حق له نړیوالې محکمې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نورو سازمانونو غواړو چې په رښتینې او معنادار ډول د افغان ښځو دردونه او ستونزې درک او په رښتینې ډول سره یې تر څنګ ودرېږي، نه دا چې یوازې په یوه اعلامیه بسنه وکړي.
بلې افغانی فعالې رودابی فروتن هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د عملی اقدام پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل
چې ایجاد یو کمیسیون
د خپلواک نړیوال حقیقت موندن کې کمیسیون جوړول چې د ښځو په محور وي، کولای شي د حقوقي دوسیو د مستند کولو او د هغو کسانو د تعقیب لپاره د فشار راوړلو په برخه کې ډېر اغېزناک شي. پر افغان ولس په ځانګړي ډول پر ښځو سخت قوانین پلي کوي.
په تیرو درې نیم کلونو کې نړیوالې ټولنې د بشري مرستو، د غیر رسمي ښوونیزو بنسټونو د ملاتړ او د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارو له لارې هڅه کړې چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې باور دي چې دغه اقدامات ډیری له افغانستانه بهر ترسره شوي او په هیواد کې دننه یې د ښځو د عامه ژوند له سیستماتیک حس څخه د مخنیوي لپاره کوم اغېزناک بدلون نه دی راوستی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې خوندي دي، خو دوی د 2020 کال د اګست راهیسې چې بیا وخت ورسېدل پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په دغو محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او ټولو نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار، د دوی په سینګارځایونو، تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تک بندیزونه شامل دي. دغه شان دوی له محرم پرته سفر نسي کولای او حجاب هم پرې عملي سوای دی. د محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو په چلند او پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دا محدودیتونه ورځ بلې ته سخت شوي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د دوی په سیمو کې د انټرنیټ له کمزوري کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ لپاره مخابراتي شبکو ته لوړ میاشتنی فیس ورکوي، خو د انټرنیټ ټیټ کیفیت د دوی ستونزې نشي حل کولی. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کابل اوسیدونکو مرسل وایي د خپل ملګرو او خپلوانو سره د خبرو اترو لپاره یې په خپل سیم کارت کې انټرنیټ فعال کړی، خو دا چې د انټرنیټ کیفیت خورا کمزورې ده نشي کولای په سمه توګه ترې استفاده وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ هم ستونزې زیاتې لري، کیفیت یې ټیټ پکې یو سو ورخسته اړیکه کټ کې غږ بندیږي، همدارنګه بیا قیمتونه بیا ډېر لوړ دي، ځکه کوم بستي د شبکو لخوا وړاندې کېږي هغه ډېرې قیمته وي، ځکه د اکثرو شاید وسورسي ورته اکثرو بیا نه رسېږي.
نوموړي وویل نه یوازې د انټرنیټ کیفیت خراب دی، بلکې بیې هم خورا لوړې دي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي مشتبه هم په دغه ولایت کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي.
ما درس آموزشي آنلاین مې خونم، اما انټرنیټ
کې یوازې تل د انټرنیټ له لارې آنلاین درسونه تعقیبوم. که څه هم د ډېرو پیسو په بدل کې انټرنیټ فعالوم، خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. دلته د یو جی بي اونیزي انټرنیټ کڅوړې بیه آن یو سلس افغانۍ ده، خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. زه نشم کولای په سمه توګه خپلو آنلاین درسونو ته ورسېږم. د انټرنیټ د کمزوري کیفیت او لوړو بیو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د یو جی بی انټرنیټ بیه د یو سل افغانیو څخه 95 او د ټلیفون او میسج کولو په بیو کې 50 سلنه کمواله راوستل شوی. عنایت الله الکوزي په دې اړه په خپل اکسپانا په یو اعلامیه کې ویلي و چې د وزارت لخوا ټاکل شوي نرخونه د 2015 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د اجرا وړ دي. اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي چې ټول انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه ویلي و چې په ټول افغانستان کې 26 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه خلک له انټرنیټي خدماتو څخه کار اخلي. په افغانستان کې د انټرنیټ د خراب کیفیت په اړه شکایتونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کابل په ګډون په ډېری ولایتونو کې موجوده وه. خلک وایي لژمنو سره سره حکومتونو د دې ستونزې د حل لپاره عملي کار نه دی کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت چهارشنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې. محکمې د امریکا د نړیوال رسنیو اداره لخوا د آزادې اروپا آزادی راډیو د بودیجې نسپارنه خپل سری او مغرضانه بللې. قاضی لامبرت ویلی د نړیوال رسنیو د ادارې کړنې د آزادی اروپا آزادی راډیو فعالیت ته ګواښ پېښ کړی. د آزادی اروپا آزادی راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلی هیله مند چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلو یا یوه برخه معاش سره په کور کې نه وي. هغه ویلي هره ورځ چې د نړیوال رسنیو اداره د آزادی راډیو پیسې ځنډوي، د دې راډیو خبریالان په خطر کې اچوي. د هغو څلورو خبریالانو په ګډون چې دامګړی په څو هیوادونو کې بندیان دي. هغه لیکپوس ویلي په محکمه کې خپله دعوه مخته وړي او د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم سره کار ته دوام ورکوي، سو ډاډ ترلاسه کړي چې د روان مالي کال پاتې بودیجه ورسپارل کیږي. د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د مارچ 14 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په اساس د آزادي راډیو په شمول تر خپل چتر لاندې څو رسنۍ وزنډولې. دغه رسنۍ د امریکا د یاد ایجنسۍ په وړاندې دعواوې کړي چې ځینې یې لا په محکمو کې دي. د آزادي اروپا آزادي راډیو د بیلاروس، اوکراین، ایران، افغانستان او روسیې په ګډون په ګڼ شمېر هیوادونو کې نږدې 50 میلیونه خلکو ته نشرات کوي او هڅه یې دا ده چې په دغو درویشتو هیوادونو کې په اوویشتو ژبو خپلواک او بېطرفه خبرونه او معلومات وړاندې کړي. په اکثرو دغو هیوادونو کې د بیان په ازادۍ او خپلواکو رسنیو پراخ محدودیتونه لګول شوي یا یې مخه نیول شوې ده. د رسنیو د حقونو مدافعینو د یو اس ای جی ایم لخوا د دې او څو رسنیو د ځنډولو اقدام ظالمانه بللی او ویلي دي چې دا په ټوله نړۍ کې د استبدادي رژیمونو لپاره بریا ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې خبرداری ورکړی چې دا اقدام ګڼ خبریالان چې د آزادې اروپا آزادي راډیو هم پکې شاملېږي په خطر کې اچوي.
آزادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم ورشو د علي وزیر د خوشی کېدو په ارتباط باندې د خیبر پختونخوا د اسمبلی یوې طرحې ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایاله د اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکښ غړي او د پاکستان د پارلمان د مخکینی غړي علي وزیر د خوشی کولو طرحه تصویب کړې ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزیسیون ټولو غړو په یو خلو دې طرحې ته رایه ورکړې. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادو دې د هغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست پر درېیمه نیولی و. هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشه یي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی و. هغه تورونه چې د علي وزیر وکیلانو او پښتون ژغورنې غورځنګ په بشپړه توګه رد کړي دي. په خواله رسنیو د علي وزیر یو وروستی خپاره شوی عکس هم د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولی دي. علي وزیر ویل کېږي چې ناروغه دی او کافي امکانات ورته نه دي برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د خیبر پختونخوا سمنه د یو قرارداد د لارې د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د زندان نه د علي وزیر د خوشی کولو لپاره دا قرارداد د اپریل په 28مه د پختونخوا په سمنه کې د حزب اختلاف غړي محمد نصرباز وړاندې کړو چې د حزب اختلاف او حکومت غړو په متفقه توګه منظور کړو
او علي وزیر کو فوري طور پر با عزت رها کر دیا جائے.
از اٹ دی ڈیزائر اف دی ہاؤس دیٹ ریزولوشن موڈ بائی دی انر ممبر مے بی پاسڈ.
نصرباز د هغه قرارداد ځینې جزئیات اسمبلی ته په دا ډول وړاندې کړل.
ایوان مطالبه کرتا ہے کہ علی وزیر کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے.
علی وزیر دی سمدستی په غیر مشروط ډول خوشی کړی، هغه ته دی مناسب او معیاري طبي سہولتونه ورکړي او د هغه خلاف په سیاسي بنیادونو جوړ شوی ټول مقدمه دی واپس واغستل شي.
ان کی خلاف تمام سیاسي بنیادو پر قائم کیږي مقدمات واپس لی جائے.
د دې قرارداد وړاندې کولو پر مهال د عوامي نېشنل ون غړي نصرباز د علی وزیر د ناروغه کېدلو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
یوان اسمر پر گہری تشویش ظاهر کرتا ہے کہ علی وزیر اس وقت سخت قلیل ہے.
علی وزیر دا وخت ډیر زیات ناروغ دی او د علاج د بنیادی حق نه هم محروم دی چې په وجه یې نه یوازې د هغه جسمانی او ذهنی صحت نور هم متاثر کیږي، بلکې دا اقدام د بشری حقوقو او آئینی تقاضونه سرغړونه ده.
بلکې اقدام انساني حقوق او آئین کی تقاضوں کی کلی خلاف ورزی ہے.
علی وزیر ته د ورپیخو ناروغو او په موجوده وخت کې په زندان کې د هغه د روغتیایي حالت په اړه د علی وزیر نږدې ملګری بادشاه پشتین چې په دې وروستیو کې د علی وزیر سره ملاقاتونه هم کړي دي مشال ریډیو ته وایي.
علی وزیر خدا ستاسو جلدی تا پته ده چې د ډېر وخت نه مریض دی، دای د شوګر او بلډ پریشر ګردی او اوس د دې زړه مسله ده او دلته چې کوم په جیل کې کومه انتظامیا ده ا دې د بالکل د سیاحت خیال نه ساتي. دلته چې کوم په جیل کې ډاکټر دی او یغ د تا ویلی وی چې تا د زړه لپاره او ته بهر ته چویو شي یو سپتال تا د زړه سپتال تا او د تا چیک اپ چوو شي ابا ډیر شي خدای په خبره باندې هیڅ عمل نه کی او بل دای چې جیل کې کوم دین نه ساتلای دی دای په داسې بارکه ساتلای دی دته یو وړا غوندې کمره وردا چکای ورته وای دای پاکی ساتلای دی او وسره د سره پڅان کې نور د بی دماغ دیوانه خلق نه دی دای وسره ساتلې وی علی بای یو التاغه دومره شور کی دیش په دومره شور دومره نری وای
یاد دی وی چې علي وزیر دا محل د فروری د 11مې نیټې نه د سند د سکر په زندان کې دی. لدې وړاندې علي وزیر د کراچۍ په زندان کې هم ساتلې شوی و. د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د علي وزیر د وکیلانو په وینا د قومي اسمبلی پخوانی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د تیرو اتو میاشتو نه یو ځل بیا په بیلابیلو دروغجنو مقدمو کې بندي ساتلې شوی. علي وزیر په وروستي د اسلام آباد پولیسو په 2023 کې د اگست په 3مه نیټه نیولې وو او د هغې وروستو د پنجاب، سند او بلوچستان بیلابیلو زندانونو کې ساتلې شوې. د هغه د وکیلانو په وینا په دې موده کې چې په هغه په جوړې شویو مقدمو کې د ضمانت وروستو عدالتونو د هغه د خوشی کولو امر ورکړی، نو پولیسو بیا په علي وزیر بله مقدمه راښکاره کړې او په نویو نویو مقدمو کې د هغه گرفتاری ښودلې شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په اساس د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلن په خوانی دښمنی په دوستی بدله شوی. د مخکینی دښمنی کې لوري روغه ته خوخ دی او وایي هیڅوک هم باید شته دښمنی خپل راتلونکو نسلو ته په میراث پرېنږ دی. په لویه پکتیا کې د ځایي اوسیدونکو او قومي مخاورو لخوا د شخصي دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې ډېرې شوي او تر یو بریده پایلې هم مثبتې څرګندې شوي. په پښتو او په پښتنو او په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ده او ښکېل لوري نشي کولی په کلي او قوم کې آزاد ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه باندې یو رپورټ لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان مشال رادیو ته وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي وو څه موږ څه د غریب ته ورغلي هغه ساخته خبر بیې ورژانه راواخیستله وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځوم، دا توپکې نه کوم، دا د کوسې شیجناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید دی زم انتقاه تاسې ول ده خاله خواښ دي د دغو ځوان خدای وژغورو، خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه کې لوري د روغې جوړې ته خوښ دی او وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته ورپېښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملانې ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو، دا نو کورش کوه دا نه شکېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زور نه سره بدېږي، هر دی به په کور کې دوه سوه درې سوه نفوس لري، لویه وړکای مونږ د غومره لرو، دا خفګان چې پیښ شه دا ټول خپه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکای که هر څه وي دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچې تللي، بېماړۍ تللي دي،
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازوالۍ ملک محمد داوود وویل
هر د داخل بنګال تکمنی زرمتی ګردیجی دوه ته څو خاص کوم چې کومې بدۍ د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي. دا تاوان نه رسېږي مکلاړه، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په دتا زړه پوشي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروت.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنیو لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي، 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د مخدره موادو د مخنیوي نړیوالې ادارې ویلي په تیرو څو کلونو کې افغانستان او پاکستان کې د ځینو نشي توکو په محصولاتو کې کمی راغلی، خو بیا ځینې نشي توکي پیداوار او استعمال پکې له حده زیات شوی او ځوانانو نویو نشو ته مخه کړې ده. دا چې دا مال په نړۍ افغانستان او پاکستان کې د مخدره موادو د بیلابیلو محصولاتو استعمال او مخنیوي لپاره څه هلې ځلې روانې دي او په دې باندې روږدو کسانو د علاج او د بیا ښه کېدو لپاره څه پلانونه شوي دي، په دې موضوع د آزادې اروپا ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرات شینواري یو مفصل ریپورت جوړ کړی چې یوه برخه یې دلته درته خبرو.
د نشي توکو د مخنیوي ادارې وایي چې پخوا به په افغانستان او پاکستان کې اپیومو کښت زیات کېده او له دې به پوډر یا هیروین جوړېدل او سره به د بنګو کښت هم ډېر کېده او دې نه به چرس تیارېدل، خو اوس آیس په نوم نشه چې ساینسي نوم یې میت امفیټامین دی دا زیاته شوې او ځوانان پرې روږدې شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو د مخنیوي دفتر یو ان او ډی سی د نشئی توکو او قانون پلی کولو د نړیوالو چارو امریکایی ادارا آئی این ایل او سرا د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله ادارا ڈبلیو ایچ او په نړۍ افغانستان او پاکستان کې د نشئی موادو د پیداوار ختمولو او د دې د استعمال پر ضد کار کوي او په دې باندې روک دو کسانو علاج او بیا بحالې لپاره هم ګامونه پورته کوي. دا چې دا مهال په نړۍ افغانستان او پاکستان کې څومره خلک په کومو نشو باندې روک دي او د دې مخنیوي لپاره څه پلانونه یا پروژې روانې دي او په دې باندې روک دو کسانو ته د علاج او د هغوی د بیا بحالې لپاره څه ګامونه پورته کیږي. په دې هکله د مخدره موادو د مخنیوي نړیوالو ادارو سره د یو ماهر په توګه کار کوونکی محمد ایوب مشال ریډیو ته وایي چې 2023 او 2024 کې د ملګرو ملتونو لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په تیره څه موده کې د ځینې نشئی موادو په استعمال کې کمی راغلی خو بیا په ځینې کې ډیره اضافه شوې.
د اقوام متحده تیر کال رپورټ اور همدې کال دا وایي چې دنیا کې 290 میلیون خلک داسې دي چې هغه د نشئی مواد استعمال کړي دي خو دې کې 45 میلیونه خلک هغه دي چې هغه ډیر زیات د نشو استعمال باندې متاثر شوي دي او هغه ته فوري علاج پکار دی. دا رپورټ دا هم وایي چې 10 کسانو کې یو کس ته د علاج سہولت مهیا د دنیا کې ټول دنیا کې اندازه دا وایي. خدا شمیر مختلف ځایونو کې مختلف ملکونو کې د دې هغه بجدای. خو یو بل خبره هم دې رپورټ کې ښکاره شوی دی چې د دنیا کې د امفیټامین چې کم نشه دی هغه زیات شوی دی اور بل طرف چې کم د اوپیټس یا هیروین هغه نشه چې کم د فیون نه جوړیږي هغه تعداد هغه شمیر کم شوی دی. او موږ کتی شو چې د دې یو غټ وجه د افغانستان کې د تیر 2 کالو کې چې کم د فیونو باندې افیونو کش باندې پابندی لګیدلې ده هغه دی. افغانستان د دنیا کې چې څومره افیون جوړېدو هغه 90% دلته پیدا کېدو. دا یو کال کې تقریبا 2000 ټن افیون پیدا کېدو د افغانستان د افیون نه. نو دی تیر کالا دا شمیر چې کم دی دا 3500 نه 3400 تر راغلی دی. نو دا ډېر غټ هغه راغلی دی کم دی کې کمی راغلی دی. نو دې وجه باندې دنیا کې اوس موږ ګورو چې دا افیون یا افیون نه جوړ شوی چې کم نشي دی هغه تعداد ډېر کم شوی دی. نو د دې اثر دا زمونږ هیوادونو کې اوس پاکستان شو افغانستان شو دلته راغلی دی چې موږ اوس ګورو چې د هیروینو باندې خلک کم موږ ته ښکاري اور موږ ویټامین چې کم نشه دی آیس یا کرسٹل ورته ویل کیږي هغه تعداد هغه خلکو هغه زیاتیږي. دا موږ کتی شو اگرچه د چرس همیشه دنیا کې هر یو هیواد کې هر یو ملک کې هغه استعمال ټول نه زیات پاتې دی هغه اوسم زیات دی خو موږ خاص کر د هیروین موږ ګورو چې هغه استعمال کمی کې لګیا دی. اوس افغانستان کې دا اوس اسټیمیټس دا وایي چې تقریبا 3 میلیونه خلک نشه استعمالای اور پاکستان کې دا تقریبا 2 میلیونه خلک استعمالای. موږ دې کې دننه کتی شو چې افغانستان کې چې کم دی د علاج سہولتونه چې کم تګورو نو د حکومت طرفه هلته 50 نه زیات داسې سینټرونه دي اور هغې کې د ډبلیو ایچ او یو این ایل سی مرسته ورسره کیږي چې دا سینټرونه هغې چې کم دی هغه فعال دی ایکټیو دي. او پاکستان کې چې کم موږ راځو نو پاکستان کې سینټری ډیر زیات دی خو دلته اکثریت د سینټری چې کم دی هغه پرایویټ هسپتالونه دي یا کلینیکونه دي د حکومت د طرفه دلته ډیر کم سینټرونه دي. اوس ټول پاکستان کې ګورو نو اینټی نارکاټک فورس چې کم ماڈل ٹریٹمنٹ سینٹر ورته وی هغه څه 5 سینٹر دی اور هغه کې مسلور سند کې دی. همدغه شانته صرف زمونږه کے پی گورنمنٹ د طرفه د سوشل ویلفیر چې کم ډپارټمنټ دی هغه د طرفه شپږ یو اته د سینٹر دی خو هغه دومره زیات موثر نه دی ولی چې هلته چې کم هغه دی سټاف دی یا خدمات هلته دی هغه دومره سټنډرډ مطابق نه دی.
محمد ایوب وایي چې آیس یا میتھ ویتامین د مخصوص ډول کیمیکلونه تیاریږي. پخوا به یوازې په ایران کې تیارېدل، خو اوس په افغانستان کې هم کارخانه جوړې شوې، هلته تیار شي او بیا په سرحدي لارو باندې پاکستان ته قاچاقېږي.
تیر یو سو کالو نه افغانستان کې د آیس چې کوم نشه دی، د دې فیکټریانې د دې هغه هم چې کوم دی پروډکشن هم رپورټونه راغلي دي. اور دې کې خاص کر دا چونکې یو سنتټیک یو ډرګ دی چې دې کې یو کیمیکل استعمالیږي، افیډرین ورته ویل کېږي، هغه هغه زیات تر د ټوخي شربتونو نه وباسي. نو هغه شربتونه د ټوخي دواګانې چې کوم هغه د ایران نه هلته ناری روڑی اور اغه ټوخو غ شربت ناری دا افیډرین وباسي، اور دی بیا لیبارټری کې هلته چ وړه وړه کورونه کې جوړ شي وي دي.